نوی لار.
د نوی لار خبرونه درنو مینوالو سلام. کابل ته د برېټانیا او پاکستان د لویو درستیزانو لراته ګرسته دغه سي پاسونه راپورته شوی چې ګواکې د افغانستان پاکستان ترمنځ کومه نوې معاملې روانه ده او له بل اړخه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې دوی برېټانیا ته دنده سپارلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډ کار وکړي او دغه دواړه هیوادونه باید د دغه ګډ کار په پایله کې یو امنیتي تړون لاسلیک کړي. زلمی خلیلزاد دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې مشروع ګټې لري او دغه ګټې باید خوندي شي، خو له خلکو سره اساسي اندېښنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کې څه ډول ګټې لري. آیا حکومت له خلکو څخه په پټه پاکستان ته یو اړخیز امتیازات ورکوي؟ آیا د افغانستان سیاست او نور مسایل د پاکستان په خوښه تنظیمیږي او که څنګه؟ په دې اړه جدي اندېښنې شته، خو په هر کې چارواکي د پاکستان په وړاندې تند ژبه کاروي چې ډېری کسان وایي دا یوازې شعار دی او په عمل کې له پاکستان سره حکومت په یوه معامله بوخت دی. له همدې سره هممهاله د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا ویلي اوس د پاکستان سره د انګریزانو په منځګړیتوب نورې شرمناکې معاملې روانې دي او ځینې یې د تکمیل په حال کې دي چې د اشخاصو په ګټه او د ګران افغانستان په ضرر دي. تر دې دمه د ښاغلي رحمت الله نبیل په وینا دغه معاملې شوي د ډیورین دخوا د پاکستان راتلل، د غزن تار یو اړخیز تیرول، د ساپ په نامه تړون چې له امله یې پاکستان نورې دروازې او پوستې جوړې کړې، د استخباراتي همکاریو په نامه د پاکستان د مخالفینو له منځه وړل، سوداګریزو او ګمرکي تعرفو ته د پاکستان په نفع تغییر ورکول، همدارنګه ځینې نور مسایل په دې کې شامل دي چې د هغه ډېر اساس او خطرناک دي. هغه د افغانستان د پوځ راکمول، د البته د پاکستان په خوښه د افغان پوځ ځینې افسرانو او سرتیرو ته د پاکستان لخوا پوځي زده کړې ورکول، د افغانستان او پاکستان ګډ پوځي او استخباراتي عملیات او تمرینات البته د افغانستان په خاوره کې، او د افغانستان پوځ او استخبارات ته د پاکستان لخوا تسلیحاتي او تخنیکی مرستو برابرول، د دې ترڅنګ د افغانستان د پوځ د اسلحو او الوتکو ترمیم د پاکستان لخوا، بله مسله د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر ضد ګامونه اخیستل، او دغه راز د بلوڅ بیلتون غوښتونکو پر ضد هم ګامونه اخیستل په هغه څه کې شامل دي چې ښاغلی نبیل وایي دا د افغانستان د حکومت لخوا له پاکستان سره منل شوي دي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې رښتیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه روان دي؟ برېټانویانو رول په دې کې څه دی؟ امریکایان په دې کې څه رول او نقش لري؟ او بالاخره آیا د افغانستان حکومت د پاکستان ځینو غوښتنو ته تسلیمیږي او که څنګه؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوم. په کندهار کې میشت د سیاسي چارو شنونکی محمد خان امید، او په برېټانیا کې حقوقي سلاکار او په خوانی ډیپلوماټ عزیز مارچ. خپلو دواړو میلمنو ته خیر اغلاست وایو. په پیل کې ښاغلی محمد خان امید له کندهار را سره د سکایپ له لارې دی. امید صاحب سلامونه، ستړي مشئ. برېټانویانو یا غربیانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیا څه لوبه روانه کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته هیله ده جوړ او روغ بیاست. وحیدی صاحب محترم، خبرونه په دې ډول باندې د ډېر د یعنې د تیرو دوو میاشتو څخه خبرونه اورېدل کېږي، خو دغه لوبې همیشه جریان درلود. زما په فکر سره دا ځل خلیلزاد چې څنګه وویل امریکا غواړي چې افغانستان او پاکستان تر خپل منځ یو امنیتي تړون ولري، څرنګه چې نبیل هم دې ته اشاره وکړله چې دا یو پټه معامله روانه ده، نو زما په فکر سره اوس دوی یو نتیجې ته سره رسېدلي دي په دې اړه باندې، ځکه دغه موضوع هم تر یو حد نتیجې ته سره رسېدلي دي، نو دا موضوع هم علني سوله.
بله، هغه څه چې رسنیو ته د ښاغلي نبیل لخوا راوتلي دغه سی به معامله روانه ده که نه؟ فکر کوئ چې دغه څه به نه وي، متفاوت څه به وي؟
د نبیل خبرې تر ډېره بریده پورې امکان لري، او په دغه سي معاملو کې یا په دغه سي تړونونو کې چې د زورور او کمزوري ترمنځ تر سره کیږي، همیشه کمزوري تاواني وي. تاسو وګورئ، موږ د امریکا سره، د امریکا د متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لرو، خو هغه بیخي نه څوک یادي او نه هیڅ ارزښت یې څوک ورکوي. فقط هغه امریکا ته خپل د ګټو پر برابر جواز ورکړی دی، نور زموږ ګټې په نظر کې نه نیول کېږي. زموږ خپلمنځي ګډوډۍ، خپلمنځي جنجالونه، غلط سیاستونه او ګڼ مسایل داسې دي چې پاکستان ته او نورو هیوادونو ته لارې هواروي تر څو زموږ پر موږ باندې هر ډول، یعنې زموږ په وړاندې هر ډول مسایل ترسره کړي. نو زه فکر کوم ویلي صاحب محترم چې د دې یا که تړون کېږي او که بله معامله وي، د تیرو معاملو په شان ګټه به یوازې پاکستان ته رسېږي او د جمهوریت به بیخي ډېر تاوان وي پکښې.
بله، دغه څه چې د ښاغلي نبیل په خبرو کې دي یا د نورو کسانو خبرو کې راوتلي چې یو اړخیز امتیازات پاکستان ته څه ورکوي پاکستان په بدل کې ارګ ته یا ولسمشر ته یا افغانستان ته؟
ارګ خو د طالبانو تسلیمي غواړي. ارګ داسې یوه سوله غواړي چې دی په واک کې پاتې شي. خبره د سولې موضوع ده، خو دا د ارګ یو داسې ارمان دی چې هغه یعنې تر ډېره حده د امکان څخه لیرې ده، ځکه پاکستان ته هر وخت هر څومره نفوس چې پر طالبانو باندې لري، طالبان هر وخت پاکستان ته تر اشرف غنی ډېر ګټور دي. او زما په فکر سره چې هیڅکله به د طالبانو پر سر د اشرف غنی سره معامله ونه کړي. اشرف غنی د طالبانو په خبرو کې یو څه تنازل ته لیواله دي تر څو پاکستان پر طالبانو فشار راوړي تر څو اشرف غنی په واک کې پاتې شي. نو تر ډېره وخته څه د اشرف غنی هغه اول ځل سفرونه او دغه اوسني سفرونه ټول د پاکستان په وړاندې د دوی هغه گفتار او کردار چې په ډېره غټه سطح فرق کوي ټول، یعنې اشرف غنی بیخي ډېر ځلونه پاکستان خطا ایستلی دي. اشرف غنی بیخي ډېر ځلونه پاکستان داسې استعمال کړی دي لکه کوچنی.
بله،
نو زه فکر کوم چې اشرف غنی به په پای کې هیڅ هم لاسته را نه وړي.
بله، او که پارک باور دوي چې پاکستان هر څه کولی شي، طالبان تسلیمولی شي حکومت ته یا بالاخره ارګ بریالی کولی شي طالبانو پر وړاندې، نو که دغه څه وقت وي امریکانو بیا ولې راغله طالبانو سره یې معامله وکړه؟ ولې له پاکستان سره معامله نه کوله؟ هم به ځواکونه دلته وو، هم به طالبان تسلیم شوي وو، هم به امریکان په نړیواله کچه دغه لوړ دریز نه د طالبانو سره د خبرو په خاطر نه راښکته کېدل.
ارګ خو دا اوس هر څه هم د امریکا یوه لوبه بولي. دوی تر نوي اشاریه نه نوي مې دقیقې پورې امریکا ته تمه لري، امریکا ته ډېر د عظمت په سترګه ګوري. د امریکا ماته بیخي د دوی یعنې هېڅ یې په فکر کې نه راګرځي، هېڅ یې زړه ته نه لویږي. تا 200 کاله بعد هم زړه ته نه لویږي. دوی دغه سوله د طالبانو سره تړون دا هر څه یو مانور بولي، یوه لوبه یې بولي، د مسخرو په سترګه تر اوسه هم ورته ګوري. او یعنې دا د دوی هغه کاذب خیالات دي چې دوی ته هیله ورکوي. همیشه د دوی هیله دغه وي چې امریکا نه ماتېدونکې ده او امریکا نه ځي له افغانستان څخه. تا اوس هم د دوی خبرې که تاسې واورئ هغسې نه دي چې یعنې دوی 100% ډاډه واوسي چې امریکا د افغانستان څخه ځي. دوی ته داسې ویل شوي چې تاسې د پاکستان غوښتنې ومني، لکه څنګه چې یعنې د بایدن سیاستونه تر ډېره پورې د افغانستان په اړه پر دې ولاړ دي چې د افغانستان په مسله کې پاکستان ته باید ډېر رول ورکول شي. نو زما په فکر سره که چېرې اوس اشرف غنی ته شاید داسې ویل شوي وي چې د پاکستان غوښتنې ورپوره کړي تر څو د طالبانو په راوستلو یا د سولې په مسله کې پاکستان ستاسو سره لا نور مرسته وکولی شي.
بله، او بل خبره دا چې لامدې سره مهال چارواکي د پاکستان پر وړاندې ډېره تند ژبه کاروي. تاسو به په اختر کې د حمدالله محب خبرې اورېدلې وي، د ولسمشر یوه مرکه به مو له یوې المانۍ رسنۍ سره کتلې وي چې هلته وایي چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي، ترهګر روزي هلته مرکزونه دي د ترهګرو د طالبانو. دې ته ورته ګڼې نورې خبرې د حمدالله محب خبرې چې په هیرا منډي کې جهاد وکوي او چې افغانستان کې کوي. ارګ ولې دغسې یو ځل دومره تند او تیزې خبرې بل طرف ته بیا په معامله کې دي؟ څه لپاره؟
دا د دوی مجبوریت دی او حق دی چې دا خبرې وکړي، ځکه یو ځل نه دوه ځل نه په لسګونو ځله پاکستان دوی په معاملو کې خطا ایستلي دي. پاکستان د دوی سره په معاملو کې دوکه کړې ده. پاکستان موږ ته استعمالمیږي یو موقع پرست اپورچونیست هیواد دی، هغه د موقع په ځای موقع نه پرېږدي د غدر کولو د غبن کولو. او زموږ کمزوري او هغوی په دې پوهېږي چې زموږ حکومت یوازې د ارګ په څلورو دیوالونو کې رامنحصر دي. یوازې هغه نړیوال رسمیت چې دوی لري د هغه څخه پاکستان استفاده کوي. نو اوس یعنی دوی سوخته دي، دوی په یو بد حالت کې دي چې پاکستان نور صدر سره وکړو، کومه غوښتنه مو نور ومنو، کم خواهش نور راڅخه لري. ډیورنډ چې چا نه و امضا کړی دوی سره امضا سو، د ملي امنیت د بندیانو سره دوی د پاکستاني د ایس آی خلک راله او تحقیقات یې ځینې وکړله، د ایس آی مرکز ته دوی ورله، قبایل د پاکستان رسمي برخه دوی وګرځوله، مولانا فضل الله دوی وواژه. پاکستان سره دوی نور وکړي چې شي، نو اخر دغسې یو حد ته رسېدلي دي چې یعنی اوس مجبور دي دغسې په تند لهجه به ورسره ځي. خو د دغه تندې لهجې سره بیا هم په څنګ کې دوی پاکستان ته لا هم هیله لري، لا هم دوی پاکستان ته سترګې په یو ډول کږې دي، او اوس یوازینۍ لاره دغه بولي، ځکه مخکې په امریکا ډېر ویاړېدله. اوس یعنی تحت شعور دوی هم په دې پوهېږي چې امریکا نور نه پاتېږي، او یا شاید په ډېره کمه اندازه یې ملاتړ واوسېږي. نو ځکه دوی اوس اوبه اخیستې دي زګ تاملې وي. نو زما په فکر سره دغه اوس د دوی یو مجبوریت دی.
بله، او دا سونه ده چې دوی د خلکو د تیریستلو لپاره دغه څرګندونې کوي. دوی له پاکستان سره په معامله کې د دې لپاره چې تر انتقاد لاندې را نشي د پاکستان په ضد یوازې خبرې کوي.
بالکل، دا خو د دغه نېشنلیزم سره جوخت همیشه دغه یو پدیده مسوي ده چې کم هیوادونه چې کمزوري دي یا حکومتونه یې کمزوري دي، همیشه پړه پر همسایګانو اچي، همیشه پړه پر نورو هیوادونو باندې اچي. نو زما ته باور دغه دی چې په دې اړه به هم دوی یو معامله سره ولري چې زموږ په څه ویلو نه ویلو پاکستان تا ته تاوان نه رسېږي. نو هیله ده چې بس سر خلاص نه کوي، دا زموږ مجبوریت دی. زه ته په دې باور یم چې دغسې یو حتی یو امضا شوی شی شاید سره ولري. نو دا وان فریبی دغه خدا حکومت سابقه د بیخی په خاصه لري. ولسمشر به ویل چې کمی شپږمه جوړه کالي وکړله په دار مې کوي، او کمی پر لارې زه تېرېدم سړک راته بند سو په دار مې کوي، زه به په ټیکسي کې روان یم. او هغه خبرې زموږ تاسو ټولو په یاد دي. نو په دې کې هغه شی خو دوی یعنی پخوا هم دوی دا شان ویله، ولې دغه اوسنۍ تنده لهجه چې ده، دا اوسنۍ تنده لهجه زما دغسې سر په خلاصېږي چې دوی سوخته دي هغه یو چا سره چې په بازي کې ډېر ښه اوسي هغه حالت ته رسېدلي دي. دوی د هغو ټولې غوښتنې منلې دي، هره غوښتنه یې منلې ده. داسې هېڅ غوښتنه ما ته یو څوک نشي راښوالی پاکستان هغه دې اشرف غني منلې نه وي. هغه د دوی تر ټولو هغه د افغانستان سره چې هغه مهمه مسله وه، هغه د ډیورنډ کرښه وه چې تېر حکومت سره پر دغه باندې ډېر زورونه وواله، خو هغو ورسره ونه منله. د تېرو ټولو حکومتو سره د افغانستان د هغه رئیس چې پاکستان جوړ شوی دي دغه مسایل روان دي. خو چا ورسره ونه منله. ولی اشرف غنی اجازه ورکړله، موږ اورو طالبانو د اغزن تار پر سر په ځینو سیمو کې جنگ کړی، د اغزن تار پر سر یې ځینې مسایل دخ کړي. دا اوس زموږ د ارغسان ولسوالۍ طالبان په پاکستان کې تابند دي، د دې له امله چې هغوی یعنی خپل مریض و ټپي له هلته نشي وړلی، یو عادي سفر نشي کولی، ځکه چې دوی د اغزن تار مخالفت کړی و. ولې د حکومت د چارواکو څخه موږ هېڅکله دا وانه اورېدله چې د اغزن تار چا مخالفت کړی دی په لوړه سطح. خو بېخي کله چې خبریالان پوښتنه ځینې وکړي، دوی داسې ډېر په عمومیاتو کې ولاړ شي چې ډیورنډ د ولس پرېکړه ده او دا زما د وس خبره نه ده. دا یعنی یو ډول هغه مسله داسې په تېرېستلو کې تېره کړي. نو زما په نظر عوام فریبي د دوی د ډېر د هغه شروع څخه په عوام فریبي شروع کړې ده، ولې د پاکستان په رابطه کې اوس دستي دوی په عذاب دي او په غاو دي.
بله، او لدې معاملو سره په افغانستان کې جګړه هم ګرمه ده. په روژه کې سخته جګړه وشوه، په اختر کې اوربند، اوس بیا جګړه سخته شوې. اوس دې معاملو جګړې سره د سولې برخلیک څنګه کیږي؟ بالاخره د سولې خبرې پیلېږي، سوله کیږي نه کیږي، څنګه کیږي؟
د جګړې څو د شدت څو عوامل دي وایي دې شی محترم. د یوې خوا د جنگ موسم دی، طالبان عموما په دغه شی هوا کې په دغه شی موسمونو کې جنگ ته شدت ورکوي، او دا د ډېر پخوا څخه دا موضوع را روانه ده. او بله موضوع د طالبانو لوړ مورال دی، د طالبان مورال اوس ډېر قوي دی. تاسې ولیدله په هلمند کې خارجان د ووتله، د هغه سره سم جګړه د ښار څنډو ته بیا راورسېدله، بیا څو حوزې ونیول سولې، حتی د ښار یو ډېره محدوده ساحه اوس د حکومت په لاس کې ده، دغسې په نورو سیمو کې. نو د جګړې نور ډېر عوامل هم شته چې هغه یعنی موږ د پاکستان د دغه معاملو د مسلې سره تر ډېره زیاته اندازې پورې ربط نشو کولی.
بله، او د سولې برخلیک څنګه کیږي؟
د سولې موضوع مخکې د روژې د امریکایانو فشار دغه و چې په عاجله توګه په عاجله سره یو کنفرانس جوړ کړي، د ترکیه کنفرانس، او هغه یو نتیجې ته ورسوي. خو طالبانو په یو بله بهانه باندې دغه کنفرانس په دوی باندې وځنډاوه، ځکه هغوی پوهېدله چې دلته به امریکا او نور دغه د منطقې د لوی هیوادونه به یو پرېکړه نیسي، هلته چې بیا سړی په یو ډله چې بیا په خبرو کې راشي بیا داسې نتایج راوځي لکه د بند کنفرانس ده. نو دوی دغه مسله وځنډوله، د امریکا څخه یې وضاحتونه وغوښتله، په ډېرو مسایلو کې زما په فکر سره وضاحتونه ترلاسه کړله، او اوس داسې سوی دي چې د استانبول کنفرانس به جوړېږي، هلته به شاید ځینې پرېکړې کېږي، خو آخري پرېکړه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې کېږي. د اختر په ورځو کې دغه دوه پلاوي چې د ډېر وخت راهیسې په دوحه کې سره لیدلي نه وه، بیا سره لیدلي دي، او د خبرو پر چټکوالي باندې ټینګار کړی دی. بیا په دا اوس کې طالبانو خبر ورکړی دی، اعلامیه ورکړې ده چې دوی جدي مذاکراتو ته آماده دي. نو وخت به نیسي د سولې موضوع، یو څه به دغه مسایلو دغه معاملو ته اوس موږ داسې نشو کولی چې د پاکستان فشار یا د پاکستان تاثیر پر طالبانو باندې هغه هېڅ وبولو. هغه هم ډېر تاثیر لري، ډېر زیات تاثیر لري، شاید په دغه معاملو کې څه کښته پورته سره راشي، خو د سولې موضوع بالاخره یو اجماع ته یو حل ته سره رسیږي. په کور دننه اجماع موږ تاسې وینو چې د پخوا په پرتله تر ډېره پورې قوي شوې ده. البته دا هم د بایډن په یا د بلینکن په غوښتنه وه، خو د هر چا په غوښتنه چې وه دا شکر موږ ته چې د ګلبدین حکمتیار و د ولسمشر لیدنې ولیدلې، دغه پخوانې پخوانی ولسمشر حمید کرزی و ولسمشر اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ لیدنې، دغسې نور سیاسیون یعنی یو ډول اجماع یا راغلې ده او یا د راتلو په حال کې ده. د سولې په وړاندې یو غټ خنډ دا و چې اشرف غنی دلته اجماع ته غاړه نه شوله، ډېر زیات یې یعنی د سولې ډېر شدید مخالفت یې کوي. ولې په دا اوس کې داسې معلومېږي چې اشرف غنی امریکا د وتلو د بې قید شرط وتلو د اعلان سره سم د اشرف غنی موقف یو سره کښته سوی دي او یو اندازه هسې معلومېږي چې که څه د فشار د امله دي خو د سولې خواته هیلې ډېره وي.
له ښاغلي محمد خان امید نه په مننې، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته خپل بحث ته راګرځو.
غورا ملګری کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي.
که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ.
د غورا ملګری په خپرونه کې ګټور او هڅونکي کتابونه په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو.
دغه خبرونه هر یک شنبه مازیګر شپږ بجې له سپوږمۍ راډیو څخه.
بیا هم ښه راغلاست سره سره د سکایپ له لارې. په لندن کې میشت پخوانی ډیپلومات او د غرض حقوقي سلاکار عزیز مارج دی. مارج صاحب سلامونه، ستړي مشئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه معامله روانه ده؟ برټانویانو څه روان کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟
بسته موضوع لږ او تاریخي بڼه هم لري. کله چې د نړیواله دومه جګړه پای ته ورسېده، اروپا خصوصا انګلستان یو څه د اقتصادي له مخې نه ضعیف شه. د نو امریکا سره مشوره وکړه چې زه هندوستان د څه دوی مستعمره او ویل چې دی نه سم ساتلی په دې چې زه اقتصاد نه لرم. امریکا ورسره مشوره ورکړه یا ورسره همغږی شه، که چېرې ته په هندوستان خوښه کې دلته د وخت شوروي راځي ګرمو اوبو ته او هندوستان دا سیمه نیسي، ځکه هغه وخت یو اساس سازمان هم بیا وروسته په 1950 کال کې جوړ شو په تشکیل حالت کې. نو بنا دوی داسې پرېکړه وکړه چې باید ورسي اول د افغانستان پادشاه الله ظاهر شاه سره خبره وکړي که دا په سیتو ختمه سوې سینتو مخکې ناتو نه په دې کې که غړیتوب ولري دا به موږ به ده سره مرسته وکړو، د اسلامي په بنسټ باندې به داسې یو قوي حکومت نور هم په افغانستان کې جوړ کړو چې د شوروي د وخت مخه ونیسي. کوم په خواشنۍ سره یا فار دلیل چې افغانستان پاچا دا خبره ونه منله، حتی د جنرال صدر ولید د خبرې له مخې نه دوی په کور کې اختلافات هم پیدا شول، داود خان سره او ډاکټر ظاهر سره د مشر زوی دا یو ډله سول دا نور چې دا باید ومنل سي. حتی امریکا ورته ویل چې تاسو د احمدشاه دراني امپراتوري بیرته یا کو، خو دا په هر صورت باندې ونه شو. نو بنا بیا نو پروګرام داسې شو، روزولټ حتی راغی افغانستان ته په وی وی آی پي کې سره وکتل، اخیری خواهش یو که پروگرام داسې سپل اخیری ابول اسلامی نو دولت او هیواد د پاکستان په نوم چې وسته داسې اسلامی هیواد د جوړ کې چې پاکستان په 1970 کال کې جوړ کړ او تقریبا 15,000 مدرسې په خپل په دې په خپل مصارف باندې جوړ کړ پاکستان کې، چې ایدیالوژي جوړ کړ د اسلام په نوم د شوروي مخې نیول لپاره. او تقریبا هم اکثر روانه ده. امریکا غواړي تقریبا د عراق په شکل باندې خپل مصارف کم دي، یو څه اضافي لوجستیکي او هغه سرتیري چې په کار دي هغه له افغانستان نه وباسي، ځکه عراق هم دوی ویلې زموږ جګړه ختموو. جو بایډن په هغه وخت کې دا د اوباما معاون اوباما کس وو چې هغه زه په عراق جګړه ختموم، مرم سوریا لیبیا او یمن ته جګړه نور هم یوله وه، سرتیري تر اوسه پورې پرېښودله. دا هم داسې یو پروګرام روان ده. دوی وایي چې موږ سرتیري کموو، خو دې خواته بیا چې ګورو ډېرې درنې وسلې راوړل کېږي، د رادار سیستم نصبېږي، ډېر د توغندیو خلک سیستمونه راوړل کېږي، 552 شپږ نورې الوتکې او لویې بیړۍ را روانه ده او فورس راوړل کېږي، یا انټي ایرکرافت راکټونه راوړل کېږي چې خپله طالبان تیارې او الوتکې نه لري. دا په دې دلالت کوي چې دوی مصارف کمی لري، دوی انرژي او دغه سیمې کنټرول غواړي چې پاکستان ته په لاس کې ورکړي. یعنې هماغه قصه بیا تکراري، دغه د سیمې کنټرول غواړي د پاکستان د پلاس کې ورکړي، که دوی درنه واسطه هم وي او یو څه سرتیري به پاتې کېږي، نور به دغه سیمه به څاري چې دغه ستراتیژي نقطې ته چین او روسیه مخته رانه سي. دا چې پاکستان آسمان د ناتو او امریکا او څه بې اعتمادي لري په دې چې دوی له چینایانو سره هم یو څه کومه معاملې کړې دي کاچې چینایانو له ایران سره هم ډېرې معاملې کړې اوس هم څلور زره پوځیان د ټرینینګ د نورو مسایل د پای ایران او دې خواته په ګواردر کې د ډایریکټیک د ایکټیف دوه هغه جوړې اټمي پروګرام یې روان کړی ده نو په هر صورت باندې دا لږ څه بې اعتماده ده په پاکستان باندې بیا د انګلیس خپل استازی یعنې لوی دسیس هم په دې مسایلو کې روانې کېږي چې دلته راشي نو بدبختي د موږ دا ده چې پاکستان ته موږ که دا واک ورکول ورکوو او په زمن کې دوی سره په تاسو تړل کېږي چې دوی به د موږ سره ټیر ترنن کړي تجهیزات موږ ته راکړي تجهیزات د موږ ترمیم کړي دلته عملیات باید وکړي چې د تورزم په ضد باندې آزادانه حق ولري چې دوی عمل وکړي عملیات یعنې فرجي عملیات وکړي عسکري عملیات وکړي دا په دې معنا چې دوی خامخا به دلته پوځي اډې راوړي په خوستو په لوګر او په خندهار او په ننګرهار او کونړ او دې چې کوه حتی تر پامیر غرو پورې د بدخشان پورې دوی پوځي اډې راځي کله چې دوی اډې راځي بیا خامخا دلته بیا نو خلک مدې فیو هغه راځي چې تاسو په ورڅاس افغانان استخدامي افغانان ته تاسو به دوز دی دلته بیا د پوځیانو کورنه فامیل نه راوړاندې کېږي کلدار هم چلیږي کرا کرا دوی پروګرام لري چې هلته چاریکار پر دغو سیمو پورې ځان ورسوي بلې خواته نور ائتلافونه شروع سوي په خره غلده وروستۍ خبره مثلا په ترکي افغانستان په نوم باندې د سولې په نوم باندې هلته په ترکیه کې غونډه کېږي که غونډه د سولې خبرې خو په قطر کې خبرې روان دي هلته نور ائتلافونه شکل نیسي مثلا ایران همدا اوس د روسیې او هند سره یو څه ارتباطات ټینګ کړي دي او دې خواته چې ګورو په ترکیه او سعودي او پاکستان او امریکا او دوی بل پروګرام هلته جوړ کړی ده په دې چې یعنې سیمه ییزه لوبه روانه ده او که چېرې دغه تړون موږ لاسلیک کوو له پاکستان سره د افغانستان په ضرر ده او بل خبره د دې د ثبوت دا هم ده چې سیاسي عرف له لحاظه څوک چې یو عمل کوي خلاف باندې خبرې کوي یعنې ذهنیت د خلکو ګرځوي یعنې موږ ګورو د ولسمشر سلاحکار په امنیتي چارو کې مشاور محب لاړه ننګرهار ته تر اوسه پورې د پاکستان په وړاندې داسې خبرې نه کولې مارم د سیو تند زبې استعمال کړي پاکستان پر سی امز نه دی خاطر چې خپل ولسمشر ډاکټر غنی هم پاکستان ته سی ګواخونه وکړل که څه دا ګواخونه مو ډیر غنه وو او د مهم خبرې تقریبا په ضرر د افغانستان وي ځکه د دې اغزان تار مسله یې یاد نه کړه او بیا نو تقریبا سرحد د تورن یاد کړي د مدرسې
بله او مارش بساسی پوښتنه دا ده چې حکومت ولې دا معامله کوي د څه مجبوریت څه دی ولې باید پاکستان ته دغسې امتیازات ورکړي چې یو اړخیز امتیازات وي او حتی ستاسو په وینا د افغانستان سپارل دي پاکستان ته
بالکل دغه اساسي ټکی همدغه ستاسو اشاره ورته وکړه افغانستان دولت نه غواړي افغانستان دولت باندې دا فشار دا کار باید وکړي دا ما وویل سره د خر د خوند پروګرام ده چې دلته د ستراتیژي نقطه امریکا نه خوشې کوي دلته غواړي چې چین او روسیا را وړاندې نشي ځکه اوس حالات داسې ښودل شوي دي زمیر کابلوف موږ ګورو خبرې اترې او د طالبانو تګ د دولتي چارواکو د پخواني اپوزیسیونو ناسته په مسکو کې بیا وروسته همغږي خبرې د امریکا سره دا په دې دلالت کوي چې روسیه هم لیواله شوې دي سیمې ته را ودانګي او هغه حق داسې باید راځي ځکه له داعش نه او له نورو مسایلو نه خصوصا دغه اسلامي پاله ګروپونه هغوی هم تشویش لري دلته د شمال د افغانستان ته رانست بیا هلته نور مسایل هم شته نګار قرباغ حکوم چې په غجي کې هم یو څه ستونزې ورته جوړې سولې په چیچنیا کې هم ورته ستونزې جوړېږي دې خواته ځینې ترکمن او ځینې تاجک دلته هم تارکا شروع شوي دي په ازبکستان په دې جوی کې نو دوی خامخا دې سیمې ته راتګ کوي راځي او په دې فکر کې چې افغانستان د دوی په ویش کې راغلی ده د امریکا سره راغلی تر هغه وخته پورې روسیه تر اوسه پورې چپ او روسیه خپل ځان طاقت دې ته عیاره شوې نه وه یعنې آماده شوې نه وه چې ځکه هغه ته ستونزې په اوکراین کې په قزاقستان کې ازربایجان کې دلته جوړې شوې اوس تقریبا هغه د مهارېدلو په حال کې دي نو خامخا د سیمې ته راځي د سیمې نه خطر پېښ نه شي او چین خو لیوال دغه د روان داسې باید داسې اقتصادي
بله او غربیان خو دغه څه کوي تاسو وویل چې په حکومت فشار دی د لویدیځو هیوادونو لخوا د امریکا لخوا مګر حکومت باید هر فشار ته د امریکایانو تسلیم شي هر خبره ومني حتی دا چې افغانستان پاکستان ته سپاریم دوی باید ومني کنه د حکومت کار دا دی چې باید د افغاني ګټو او ارزښتونو پر اساس سیاست وکړي هر فشار ته تسلیم نشي
په خوښنه سره په خوښنه سره دا کار هم داسې کیدونکی دی. یو څو مجبوریتونه څو مشکلات ته هم شته، هر ځله چې خصوصا د ډاکټر غنی په وخت کې چې دوه وره ټاکنې وسولې، په ټاکنو کې خپل د غرب لپاره ورته ستونزه پیدا شوله. په غږ راپورته شو چې مثلا تقلب د دا مسایل دی، له دې خوا نه د اقتصادي لحاظ او د معنوي لحاظ مخالفین یا خصوصا ډاکټر عبدالله دوی تکړه کړل چې دوی به فشار واچوي پرې نه دي په یوازې توګه حکومتو کې. نو دغه باعث دواړه واره چې حکومت ورته ضعیف کړي، یعنې بې صلاحیت دی که یو څه نور صلاحیت خو دا واضح خبره ده چې تقریبا بودیجه د حکومت ټوله امریکا ورکوي، چې بودیجه ورکوي تقریبا 60% تر 80% پورې هغه اثر لري په حکومت باندې. هر څوک هر څوک په دا اقتصادي هغه ورکوي. اوس مثلا پاکستان ته هر کال $1 میلیارد امریکا ورکوي، $2 میلیارد مثلا انګلستان ورکوي، او د تیلو د برق مصارف د دستګاه د تیلو یې ټول په وړیا توګه سعودي ورکوي. نو دا مجبور دی درې واړو هېوادو هدایتونه ومني. موږ هم په دې مسله کې نور مشکلات هم ورته جوړېږي دولت انصاف لپاره. مثلا داسې وګورې، یو والي په فاریاب کې تعینولې هغه کس یې فرمان د ولسمشر د خپلې مارشالۍ دپاره مني، د خپلې لور دپاره مني، د خپل نابالغ زوی چې مرکو ته لیږي مني، مګر هغه فرمان د والي به نقصومه. دې خوا ته نورې جزیرې په شمال کې نور قوتونه دي، مثلا د جزیرې جوړېږي په مرکز د افغان قیصاري د علي پور د ذوالفقار د بل د بل د خراساني په نوم ده، د غوري په نوم ده. دا کسان اتلي ورپو دا ټول فشار په دولت باندې راوړل کېږي. دا ناچاره کې کوي دلته بې واکي ته کړه خپل ولسمشر که ښه سړی هم وي، خو دغه مشاورین مثلا موږ وګورو څوک دي. یعنی سړی په سر همدومره دغه ډاکټر محب فضلي و دا له کوم چې راغلي دي، دا خو په ملت کې نه ورته خلک، دا له بهرني استخبارات نه د سانسور راغله ورته ویلې دا به منې دلته حتماً دا منل کېږي. نو دغه فشارونه خامخا شته. نو دا هم کورني فشارونه ته جوړ کړي، هم بې واکي ورته جوړه کړې ده، هم بودیجه ورکوي. نو دغه پروګرام چې غرب لري متاسفه سره ځي، دته اول لاره د هلم دغه ده چې ملت راپورته شي، مدني ټول راپورته شي، دوی به خپل غږ پورته کړي. دغه خاطرات به ټول خلک وایي. دغه په 1940 کال تقریبا 15 کاله د پاکستان جوړ شوی، د افغانستان د خمیزې جوړې کړي دي. موږ چې سوځېږو، اور اخلو، تبا کېږو، وینم تویږي د پاکستان لاس ده. دغسې خلک راپورته شي ټول سره کوته ډېر سو امیزه توګه پر غږ پورته کړي. کله چې دوی په جام باندې غږ پورته کړي، سل په سلو مندات تجربې او تاریخ ښودلې ده. پالیسیان یې بدلېږي، که افغانستان دولت یې که بهرنیان یې خپله پالیسي کوي او تغییر او تبدیل راوړي.
بله، او مارد صاحب، له دې سره د سولې برخلیک څنګه کېږي؟ د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې شوې، توافق شوی، بهرني ځواکونه وځي، طالب بندیان خوشی شوي، نورې ژمنې دي، او طالبان هم یو قوت دی، او اړیکې یوازې له پاکستان سره اوس نه دي، نور اړیکې هم لري له ایران، روسیا، او خپله داخل کې هم زور لري. دا څنګه کېږي؟
د سولې په نوم باندې کومه پروګرام چې روان ده، چې یو ائتلافي حکومت جوړېږي، هم د طالبانو یو څه مشران به راځي، ټول به نه وي، او یو څه نور به د دولت یا پخواني جهادي ډلو نه به یو کس نیم کس یې درېمګړی کس درېمګړي کسان حکومت دلته جوړي. داسې یو فیصله کېږي چې ډاکټر غنی نه وي، طالبان ته ویل شوي چې تاسې بم نه یې، بل کس به راځي یو نیم کال دپاره. دوی به زمینه مساعدي اساسي قانون تغییر په کار یو نور د نوي راتلونکي حکومت د تشکیل او ساختار او د تشکیلاتو دپاره به کار کوي، بیا به ټول سره راټولېږي، جرګه او دا مسایل به کېږي. ځکه دا د پروګرام د غرب د امریکایانو ته په همدې باندې خبرې شوي دي که د ملګرو ملتو پښه هم راکښه شوې ده، د ناتو مسله هم راوړاندې شوې ده، د سیمې هېوادونه هم پکې راوستلي دي. ځکه مسله بیا ترکیه ته استانبول غونډه په دې باندې کې، دا چې استانبول غونډه وزنه ده، که دوه الکترونه پاکستان دې ته لیوال نه اوس دغه غونډه ترکیه کې اوس، یعنې در نه غوښتل چې دغه توپ د دې له میدان نه یا ډګر نه یا دغه امتیاز پاکستان ته راته، پاکستان په هره مسله کې په افغانستان کې څه پېښېږي، هلته په سیمه کې دوی امتیازات اخلي، نه غوښتل چې دغه امتیازات لاړ شي ترکیه ته، ځکه ترکیه دلته ډېر اثر لري، ترکیه تاریخي اړیکې لري، ترکیه ډېر اثر په سیمه کې، په شمال د افغانستان کې خپل دولت سره، حتی طالبانو سره، نورو سره ډېرې اړیکې هم لري، او خپله د ناتو سازمان غړیتوب هم لري. نو بنا د نه غوښتل چې ترکیه ته دا مسله لاړ شي، بعد پاکستان ته په طالبانو راقایت کړي او طالبانو فشار راوړو، پانې او دلایل جوړ. غرب هم ډېرو ته لیوال نه و په دې چې دغه پروګرام جوړولو ته، دا د سیمه تخلیه کول او په سیمه کې پاکستان ځای په ځای کول، او بیا د نوم د 1950 او توغندي باندې خپلې لویې لویې بیړۍ خلیج خوا ته راوړل. دغه مسایلو ته یو څه فرصت دی غوښته چې باید جوړ شي. شاید دا فرصت نور هم دوام وکړي، غونډه په استانبول کې ډېر زر جوړه نه شي، همدا علت ده چې ورسره پاکستان علیزله کې طالبان اعلان کړي چې دغه په خطر کې غونډه شروع کړه، په خطر کې کېناستو، موږ ناست یو. دا او دا مانا دا چې قطر غونډه بهتره ده، بدات لاړ شي، دا ټول زور د پاکستان ده. مګر هم زه په دې متيقن یم چې کله غرب کومه فیصله کړې ده، هغه په پاکستان په افغانستان په دوی باندې تحمیل کړې ده او منلې ده، او دې ته جوړ شوي دي. او کېدای شي د استانبول غونډه وشي، دغه یو ترغیب په افغانستان ته راځي چې او متاسفانه یوه خبره ده چې د دغه تراتو په طریقه بد ملت ووایم چې د پاکستان اوارولو لپاره او د امتیاز اخیستلو لپاره جګړه خامخا زیاتېږي، په خلکو فشار راځي، په خلکو تقریبا تر جولای تر اوګست میاشت پورې حالت ډېر خرابېږي، برېښنا قطع کېږي تر ډېره بریده پورې، نرخونه کچېږي، نور لارې بندېږي، فشارونه زیاتېږي، حتی خدا او بعد مسایل هم زیاتېږي، چاودرې بم دي، تر دې چې دغه فضا حالت شرایط یې تاماده سي، یو خو دواړه خوا غواړي چې په ډګر کې سور طاقت وښيي، جغرافیه ډېره لاسته کې سي، امتیاز وخري، او له بلې خوا نه غواړي چې پاکستان عیان کړي، سي ډي او عیني شرایط دې ته اماده کړي چې خپل سینه دې ته جوړې کړي، غږ کوم نوی حکومت راوړي یا نوی تغییرات راوړي، ټول ورته وایي بسم الله صحیح ده، بالکل چې اوس موږ ویده تو یو دغه ستونزې جوړېږي.
لا ښاغلی عزیز مارچ په مننه د نوې لار خپرونې درنو مینوالو، نننۍ بحث مو همدومره و، تر بیا ښې چل، الله مو مل شي.